ستړي مشي دا مشال ریډیو د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مریحه میرزاده او ټکنیکی ملګری نادرینه کې هلي او سلامونه ومني. د افغانستان پارلماني وفد رحمان رحماني چې د ولسی جرګې مشر دی د هغه په مشرۍ کې اسلام آباد ته رسیدلې ده. د دې خبرونه د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت ترمنځ تاوده بیان بازی روانه ده. د دې خبرونه یو برخه جوړي د خبرونه په اردو کې به شننې تبصری او یو شمېر نور راپورونه هم وړاندې کوو. خو لار سمخ کې خبرونه د مليحه میرزاده نه
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټو کوتا. د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وزیر اعظم عمران خان د کیپټن صفدر گرفتارۍ لپاره په پولیسو د فشار په کیس کې تورن کړی. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره رايو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. او د رویټرز یو تجزیه ښیي چې په یورپ کې د کورونا وایرس وبا دویم لهر په پوره زور سره روان دی. تفصیل: د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند د سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د استخباراتو اداره آی ایس آی او رینجر سواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی. د اکتوبر په 13مه د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغې وروسته پېشمنی مهال امنیتي سرتېرو په هوټل په چاپه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ونیو. په نوموړي تور دی چې پر هغه ورځ یې په کراچۍ کې د پاکستان بانی محمد علي جناح د مزار سپکاوی کړیو خو هغه ردوي. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر شبلی فراز بیگا خبریالانو ته وویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یره لري او سیاست یې په خدمت دو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونه کوي. د افغانستان پارلمان یا ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره یو سره ل یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د چارواکو په وینا ښاغلی رحمانی او وفد پی د صدر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو ترڅنګ به په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تاجرانو په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سپتمبر په پای کې د پاکستان دوره کړې وه. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر دولسم جمعات پورې انجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنو پیسو ورکولو اعلان کړی. د خزانه سیکرټري نورالحق بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل د دې کار مقصد انجونه د زده کړو دوام ته هڅول دي، ځکه چې په وینا یې له ابتدایي ښوونځي متوسط او بیا اعلی ثانوي سکول پورې د جینکو زده کړې اغېزمنې شوې. بلوچ ویل حکومت په یو پلان کار پیل کړی چې ورسره سم به د موبایل ټلیفون سیم کارډونو له لارې له شپږم تر اتم جمعات پورې انجونو ته هر میاشت 1500 د نهم او لسم جمعات زده کوونکو ته 300 او د یو لسم او دو لسم ټولګي او انجونو ته 1000 روپۍ ورکوي. بلوچ البته د دې مالی مرستو د پیل نیټه ونه خودله. په پیښور کې د چټک بس سرویس بی آر ټي به د اکتوبر په 24مه بحال شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ټرانس پیښور پرون په خبر پاڼه کې د بی آر ټي ویان په حواله ویلي دي چې د ټولو بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبول او په سړک کې د چلولو آزموینې شوې دي او د ښار اوسیدونکي به ترې د اکتوبر له 24مه یو ځل بیا ګټه پورته کولی شي. مخکې د بس سرویس بحالولو نیټه د اکتوبر 15مه ټاکل شوې وه. په خبر پاڼه کې پر ولس غږ شوې چې په بسونو کې د ماسکونه لازمي اچوي او د ښځو ماشومانو مازورانو او مشرانو پر چوکیو له کیناستو دې ډډه وکړي. د رویټرز خبري ایجنسی یو شننه ښایي چې په یورپ کې د کورونا وایرس دویم څپه په پوره زور سره روانه ده چې په تیرو لسو ورځو کې کیسونه دوه چنده زیات شوي دي. د رویټرز له خبر سره سم د اکتوبر په 28مه په یورپ کې په لومړي ځل د ورځې په حساب د کورونا وایرس کیسونه تر 2 لک زیات ریکارډ شول. په یورپ کې هسپتالونو باندې بوج زیات شوی دی، که څه هم په هسپتالونو کې د کووډ 19 ناروغۍ د علاج لپاره د خلکو د داخلېدو کچه د شپږ میاشتې مخکې حالاتو پرتله له نیمایي هم کمه ده. په یورپ کې هسپتالونه اوس په راتلونکو هفتو او میاشتو کې خرابترو حالاتو ته تیاری کوي. په چک جمهوریت کې چې اوس په یورپ کې له وایرس تر ټولو زیات ځپلې هیواد دی، د دویم ځل لپاره ټول بند عملي شوی. د چک ریپبلیک حکومت هغه پلان منظور کړی چې له مخه به د نیټو او یورپي ملکونو شاوخوا 300 پوزي طبي کارکوونکي د کورونا وایرس مریضانو په علاج کې مرسته کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري مليحه میرزاده وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي:
د
د افغانستان یو وفد یو پارلماني وفد اسلام آباد ته رسیدلی حال ویني خپنی غووري د دې ترڅنګ د پاکستان اپوزیشن وایي چې عمران خان د چادر او چار دیواره خیال نه دی ساتلی خو حکومت دا تورونه ردوي.
ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہیں.
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ادارې نکټا ویل دي چې په پېښور او بلوچستان کوټه کې د ترهګرۍ امکانات دي. خو بلخوا اپوزیشن چې په 15مه نیټه یې جلسه ده هغه وایي کروندګر وایي چې د زیتونو ونې ډېرې ګټورې.
2006-07 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي طور دا زیتون دا قلمونه لګولي بوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو نه تر ماځګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان یو پارلماني وفد د افغانستان د ولسی جرګې د مشر رحمان رحماني په مشرۍ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دغه وفد ایجنډا څه ده، دغه ته کې راتګ یې څه معنی لري او د دې تر څنګ د دوی د ملاقاتونو ترتیب او تفصیل څه دی؟ ورو اسلام آباد ته زموږ همکار طاهر خان په دغو ټولو پرمختګونو نظر ساتي. هغه نه پوښتنه کوو. ستړی مشي طاهر خان.
ډیره مهرباني، ستاسو شکریہ.
طاهر خان، کول خدارا ته وای چې دا پارلماني وفد اسلام آباد کله را رسیدلی دی، څومره غړي دي او ایجنډا څه ده؟
شاوخوا یوانی مبجا د افغانستان د پلاوی چې ولس د پارلمان غړي پکې دي. مشري د افغانستان ولسی جرګې یعنی قومي اسمبلی د هغه مشر سپیکر میر رحمان رحماني کوي او د نن هم د پاکستان وزیر اعظم سره ویني او د پارلمان د پاکستان هغه ودانې ته ورځي او التبیا د پاکستان چې کوم د قومي اسمبلی مشر دی سپیکر بیا ست کیسر سره به هم نن د دوی غونډه وی او ملمستای هم دا د سفر بنیادی چې کوم مقاصد دي هغه د اسلام آباد کې چې د قومي اسمبلی چې کوم سیکریټ هغه دا د چر دواړو هیوادونو د پارلمان او د پارلماني غړو ترمنځ تعلقات او اړیکې بیا خاص کر د پارلمان ترمنځ د دواړو داغي ترمنځ تعلقات او رابطې به زیاتول. مخکې به اکثر داسې سفرونه وو بیا چې کله تعلقاتو کې به مشکل پیدا شو نو د پارلمان د غړو سفرونه هم کمزوري شوي او دا ډېره موده پسته سفر کیږي. او سبا د اسلام آباد سره نږدې بوربن کې د دواړو غاړو د سپیکرانو په مشرۍ پلاوي وفود غریبه رسمي خبرې هم کوي چې دا سلاري چاره ولټوي چې د پارلمان د غړو تګ راتګ هغه زیات شي ځکه چې دا یو نظر پښته چې منتخب خلک وی او د غریبه حکومتونو باندې هم یو نفوذ وی اثر وی یو د بو هم کارنا کله وی چې پالیسو باندې سرغور بل د دې پلاوی یو مهم چې کوم دلته دا شپږ ورځې به دا د افغانستان د پارلماني وخت په پاکستان کې وی. دلته په اسلام آباد کې د ګل د ورځې دورځنی کانفرنس د پاکستان او د افغانستان د تاجرانو او د سوداګرو چې هغه کې به دا پلاوی شرکت کوي او د افغانستان چې کوم تجارت وزیر دی هغه هم په دې کې ګډون کوي. نو دا اوراغي بنیادی مقصد به د تجارتي تعلقات او ترانزیت تجارت کې کوم د افغانستان ته سوداګر اکثر شکایت کوي هغه موضوعي وزیر اعظم عمران خان هغه ته هم چې کوم اورنه غونډه ده نه کینو بهرال د سفر اهم دی او بنیادی مقصد د خلکو او د ولسونو هغه ترمنځ هم تګ راتګ او خبرې زیاتول دي.
طاهر خان کلن غونتراته وای دا سلسله د بهیر مخ کې هم پارلماني غړي باد پاکستان د پارلمان غړي بتل چې د ټولو ګوندونو غړي په کې د غسی د افغانستان بیا دا سلسله درېدلې و. کلن غونتراته وای طاهر خان، آیا د هاغه تګ راتګ او د هاغه دغه ترمنځ ډيري پریکړم شوي وي ډيري لوزنامیم شوي وي دا آیا تسلسل دی کنه دا په نوي بلنه باندې راغلي دی او دا یو دوباره تکرار دی؟
دا نوې پرمختګ دی ځکه چې په ماضي کې به په پارلیمانونو کې هغه یو فرندشپ ګروپ به وتوې د دوستۍ یو ګروپ به متوې د دواړو غاړو هغه سلسله ختمه شوې ده. اوس د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر دا د دغه خوا نوې کوششونه شروع شوې دي چې هغه څنګه تاسو اشاره وکړه په ماضي کې به ډېر تګ راتګو هغه ډېر زیات کمزوري شوې دي او دا د دې حکومت کې د دونیم کار چې تقریبا د عمران خان د حکومت شو د پیټي د حکومت دا ورنه سفر د افغانستان د پارلیماني د پارلیماني د غرنګي د پارلیمان د مشر اورنۍ سفر د پدې حکومت کې مخکې کم سفرونه شوه چې تر تعلقات ډېر خراب وو. نو دا یو نوې پروسه شروع شوه دا اوبه کتي شي چې څنګه دا پر مخ ځي او آیا د دوی د تګ راتګ کې څنګه د حکومتونو په اړه باندې
صحیح
د پالیسو په اړه باندې څومره نفوذ وسر وي.
صحیح ډېر مننه طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګورئ د معمول نشریات تر اوسه تاسو په هم د سر راپور تر راغړم د اپوزیشن مسلم لیگ نواز یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په کراچۍ کې د اکتوبر 13 تر جلسې وروسته شپې مهال له هوټل د پخوانی کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضيه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ ده. نو موډي پرون ماخام خبريالان ته دا خبره وکړه. بلخو حکومت د تورونو ردوی او په دې اړه باندې تفصيل زموږ همکار غلام غوسر علي کړی.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28مه په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوی حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقي ادارو نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقی ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیارې کې وتختولو او د مقدمه درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقی ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی پامال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سند په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبر نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپل عہده کوم حلف پورته کړي وو نو هغه دی ولولي، نه یوازې خپل حلف یې مات کړي بلکې افسرانو ته هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړي. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او په اوس پکې هم ملوث کړي شوی دی، نو پیښله به سوک کوي.
فوج کو بلوس کر دیا گیا، یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بلې خواته بیا د شاهد خاقان عباسی دغه سرګندونو سمدستي رستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د فشار اچولو په معاملہ ډيري خبري اونکړې. خو هغه د مخالف غوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بیخینه او بے ثباتی د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابی نه پېره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم
دوی یوازی د مریم صفدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوی نه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله خزو ډزی کړی وي؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا محل په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی. خوستاسو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې کده تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیره ورځ د حزبی اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفر الحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دی د سینیټ په غړو مشتمله یو کمیټه جوړه کړي شي۔ د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یو کمیټې د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړي۔ په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروسته د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شوه۔
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي۔
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ۔
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او۔
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ۔ اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټي نیکټا له لوري ویل شوی دی چې په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو امکان دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان په دغو ښارونو کې د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړي۔ بل لور ته پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د دغه ډول ګواښونو نه ویریږي او په 25 د اکتوبر به په کوټه کې جلسه کوي۔ نور حال د کوټې نه ایوب تل راک۔
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیررزم اتارټي نیکټا للوري د اکتوبر په 22 نیټه په جاري سوي یو رپورټ کې ویل شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان للوري په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو د رامنځته کېدو خطر اوس هم شته۔ نیکټا د حکومت څخه په کوټه او پېښور کې د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده۔ د نیکټا للوري د رپورټ په داسې وخت کې ورکول شوی دی چې د اکتوبر په 25 نیټه د حزب اختلاف د ګوندونو د اتحادیې پی ډی ایم لوری په کوټ کې جلسه اعلان شوې ده۔ د نیکټا پر دې رپورټ باندې د حزب اختلاف لخوا ویل شوې دي چې دوی د دغه ډول دمکیانو څخه نه بیریږي، ځکه چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ځمېداري ده۔ په دې ترڅ کې تیر ماښام د پی ډی ایم د صوبایي مشرانو یو غونډه په کوټ کې وشوه، وروسته وی یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د پیپلز ګوند صوبایي مشر اجی علي مدد جته کول چې کله هم د حکومت په ضد په تیر وختو کې تحریکونه پیل شوي وو، نو هغه وخت هم دغه ډول دم کیانی وہ مخترا غلی وے
ریٹ جو ہے نا یہ ماضی کے حصہ ہے۔ ہمیشہ اس طرح کے جب بھی
د پیپلز ګوند بلوچستان صدر اجی علی مدد جتک وای چې ترټ یا دمکیانی د تیرو وختو برخه ده، همیش چې دلته د حکومت په ضد تحریکونه پیل کیږي نو دغه ډول افواوی یا ګنګوسی خپریږي، خو د ریاست ذمېداري ده چې هغه د ولس تحفظ وکړي، ځکه چې ریاست چې کومو ادارو ته تنخواوی ورکوي په کار دی چې هغه خپل ذمواري پوره کړي۔ په یاد سوې غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پی ډی ایم له لوري به د 25 اکتوبر جلسه اوس دا کی چوک پر ځای د کوټ په ایوب سټیډیم کې کیږي۔ په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د اومی نېشنل ګوند مرکزی جوائنټ سیکرټري رشید خان ناصر و مشال ډیډو ته وویل چې دوی لاله مخه ډیپټی کمشنر کوټ ته د جلسې لپاره د ایوب سټیډیم غوښتنه کړې و
چې نن په خپل د انتظامی رابطه وسوله چې دلته په ښار کې ټریفیک ګډوډ سي ډیر بدل وي، پر روډ باندې جلسه ده، دوی ورځې په ښار ټریفیک ډیسټرب وي، لہذا کته وړم په ایوب سټیډیم ته اجازه درکو، موږ ټول مشه اور زما ایوب سټیډیم غوښتي، نو بدل د زامیه په خپل وینا باندې دوی مشتره رابطه وکړه چې بای مرشد سټیډیم درکو او اوس په دا جلسه په 15 تاریخ دا کی چوک بجا پایپ سټیډیم باندې کیږي۔
د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو وی و خبري کانفرنس ته په کوټه کې وینا کړې او ویلي دي چې د پی ډی ایم لوري د اکتوبر په 15 نیټه چې کومه جلسه په کوټه کې کیږي دغه د حفاظت لپاره به ټول تنظیمات تر سره شي، ځکه چې د دې په وینا صوبایي حکومت د جلسې په لار کې هیڅ ډول خند اچول نه غواړي۔
امنی جلسہ گاہ سمیت راستوں کے سب کی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔
د بلوچستان د کورنی چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو وای چې در جلسے پر محل د سکیورٹی لپاره او ټولو ادارو ته ول سی ودی چې هغه د ټولو ګامونو پور تکړي او چې کوم سیاسي مشران د سړک د لارې په جلسه کې د ګډون لپاره وکټ ترازی هغه ته به ډیپټی کمشنران سکیورٹی ورکوي۔ پر دې سربېره د پی ډی ایم وزای مشران ته ویل سی ودی کدوې نور سیکیورٹی غواړي نو هم حکومت ورته چمتو دی. دوی پوښتنې په جواب کې شاغل لانګو زیاته کړه چې د جلسګا تر څنګ د جلسګا په لور تلونکي ټول لارو باندې به د سیکیورټي ټینګ انتظامات وسی. بل لور ته د پی ډی ایم د مشرانو او بلوچستان ته د راتګ لړۍ به د نن څخه پیل سي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان به نن د سړک د لارې د سکر څخه وکلا ته راځي او سبا به کوټ ته رسیږي. دغه ډول به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره میرمن مریم نواز د شنبه په ورځ د لاهور څخه جهاز کې وکټ تر رسیدي. امکان دي چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو به د اتوار په سحر وختي کې وکټ تر ورسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت د سکولونو او کالجونو رنجونو سره د مالی مرستو په خاطر میاشتنی وظیفې یا پیسې اعلان کړې دي. د حکومت په وینا د دې ګام مخاز د زده کړو دوام ته د نجونو هڅول دي. ځینو مایندو او پلرونو د حکومتي اقدام ستاینه کړې خو ځینو نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې لشپژم ټولګي څخه به تر دولسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانه سکرټری نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22مه مشال رادیو ته وویل چې لشپژم ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې لنجونو زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1500 روپۍ، د نهم او لسم ټولګي لزده کوونکو سره به د میاشت پر سر 800 روپۍ او د یولسم او دولسم ټولګي لزده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 ارب روپۍ په پلان کې نیولې چې د سرکاري میډل، های سکول او کالج ټولو نجونو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې شمیر یې شاوخوا 1,00,000 دی. نوموړي وایي چې د دې ګام تر شا مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي، ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته، له میډل سکول څخه های ته او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاری ساتلو رجحان اغیزمن شوی دی. یو خوا به تعلیم جاری ساتلو شرح خشی او بل خوا به معیار پر مخ لاړ شي. موږ به هر شپږ میاشتې وروسته دا باوري کوو چې ماشومه تعلیم جاری وساتي او نورو کلاسونو ته پرمختګ کوي.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دمګړی پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارت له لارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي. نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال د مرستې د دوو یا درو کلونو لپاره په پلان کې نیولې، خو هیله من دي چې دا نور هم دوام ومومي. بلخ د بلوچستان د تعلیم سیکرټری شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوي، خو د په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولويږي.
بچان چې داخل سی په پرایمری سیکشن کې هغه د یو کال دوه کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 20% 30% برته سکول پریږدي. هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډریټینګ یونټ دی او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لری علاقې دي چې چیرې هلته د لس شل کاله جنګ و جدل و انسرجنسی وي. نو بیا دا کووډ چې رالی، کووډ خو بیا نور د دې سوشیو اکانومیک تباهي وکړه. نو د دې وجه زغه ډراپ اوټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دي. کدا وظیفه را شروع شي دا ډراپ اوټ پر وکاوسي.
نو موري زاتوی چې بلخه په بلوچستان کې لسله ک ماشمان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوی ماشمان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خنوزی سیمه کې د اتم ټولګي د وېز د کوونکې انجلی مور رفعت کاکړ وای د حکومت له خوا د مرستو اعلان به د دوی ځینې ستونزې ورهواري کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري شونځ کې د ماشومانو د پاره 1500 میاشتنی زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار د پاره د غټ سہولت دی. د موټر یا د سوزکی کرایه ادا کوونکو کې کومک دی.
خود پښین په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو جنو پلار خلیل الرحمن بیا وای چې د گرانی په روان دور کې د مرستې د پیسې ډیری لږ دي.
دا د حکومت بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مهنګای دونه ډیره ده، کدا پیسې څه زیات شي نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی اوسلاب زای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څانګې له معلوماتو سره سم په ټوله صوبه کې دا مهال 4,999 سرکاري سکولونه سته چې 6,000 هلکان او 4,00,000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2,20,000 شخصي سکولونه هم سته چې 15,100 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخوا په دې صوبه کې 99 سرکاري او 93 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم سته.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
روزم تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواد ته په سواد کې د درات او تحقیقاتي مرکز په هاند وای چې ملکانډ ویژن کې د زیتونو پیداوار لوی موقع دی خو د زمیدارانو ورته پام نشته. بل خو زمیدارانو وای چې دوی ته د زیتونو پیداوار زیاتولو لپاره د حکومتي مرستو ضرورت دی. په دې اړه مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا راپور راکړي.
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم.
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه. اوس تر هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه د تجرباتي طور د زیتون د قلمونو لګولیو. اوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي خو کامیاب دي. دلته پسواد کې خډیر دغه د په خپاسانه کې ځنګلي ډیر زیات دي. ډیر زیات ځنګلي دغه د زیتون دي. په کار د چې دا قلمیان شي نو ډیرو خلکو ته به پیدا ورسي. ډیر قیمتي دغه دي. ما خو تقریبا 300 بوټي لګول یا نورم دا دي ګیم لګوم دا تقریبا دا 300 ونه کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای.
د بریکوټ یو بلتن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وای چې د مشغلي پتوګي کلی کې د خونانو په ونه کې د زیتون بوټي لګولې ول. اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي.
زمونږه حکومت چې ده هغه د خلکو رهنمایي وکي خلکو له سہولیات ورکي دا خلکو لا ٹریننگ ورکی پراپر. نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دین په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي. مونږ لبا پیور تیل ملاو شي د خوراک مونږ لبا اچار ملاو شي او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو.
پمنګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستونکو ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور فصل دی.
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهترین دغه رې د دې چې کم انوایرنمنت کې فرندلی دی کړي انوایرنمنت دوست ورته وایو ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سر دا ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي. یو خدای دې غټ دغه رہے بل زیتون سر ته صفا ذکر په قرآن مجید کې و پھیرې راغل دی ادر انسان لپاره بے انتہائی ډیر ښه دی. نو موږ وایو زمیندار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سوات کې زیتون کروندې خامخا وکړي او د سوات ابوهار لپاره بالکل فټ دی.
ډاکټر فیاض احمد زیاتوي چې د زراعت محکمه په دغه لړ کې وخت په وخت د زمیندارو مرستې کوي. ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې.
دلته اکسټرکشن ماشين لګول دی زمیندار له خونان راوړي خو پای کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیر کم راځي. تیل چې کم ریکوري په کار زمیندار ته اوس موږ زمیندار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آگاهي ولور کوو چې هغه په کې بهترین اقسام و لګی پیونکارې کې موږ سره مرسته کوو. زموږ سره مخ قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي.
ډاکټر فیاض زیاتوي چې د زیتونو خ پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاری کوي هغه نه وړاندې دي د زراعت او پوهانو په هدایتو عمل وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه
تاسو مشال ریډیو ته وګي. پښتونخوا کې درنی مې بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده ناور.
د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پوری کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل د استخباراتو اداره او رینجرز واک د وزیر اعظم د امر پرته هیڅ کار نشي کولی. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر شبلی فراز بیگا خبریالانو ته ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یره لري او سیاست یې په ختمېدو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونه کوي. د افغانستان د پارلمان یا ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له یو لوړ پوړي پلاوي نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستاني او چارواکو په وینا ښاغلي رحمانی او وفد پیدا صدر عارف علوی او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو تر څنګ په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان تاجرانو په دوه ورځني غونډه کې ګډون کوي. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنو پیسو ورکولو اعلان کړی. د خزانې سیکرټري نورالحق بلوچ پر مشال ویډیو ته ویل د دې کار مقصد نجونو د زده کړو دوام ته هڅول دي. نوموړي ویل له شپږم تر اتم جمعه پورې نجونو ته بهر میاشت 1500، د نهم او لسم ټولګي زده کوونکو ته 800 او د یولسم دولسم ټولګیو نجونو ته 1000 روپۍ ورکول کیږي. په پیښور کې د چټک بس سرویس بی آر ټي به د اکتوبر په 23مه بیا بحال شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ټرانس پیښور پرون په خبر پاڼه کې د بی آر ټي بیان په حواله ویلي چې د بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبول او په سړک کې د چلولو ازموینې شوي دي او د ښار اوسېدونکي به ترې د اکتوبر له 23مه یو ځل بیا ګټه پورته کولی شي. او د رویټرز خبري اژانس یوه شننه ښایي چې په یورپ کې د کورونا وایرس دویمه څپه په پوره زور سره روانه ده چې په تېرو لسو ورځو کې کیسونه دوه چنده زیات شوي. د رویټرز له خبر سره سم د اکتوبر په 23مه په یورپ کې په لومړي ځل د ورځې په حساب د کورونا وایرس کیسونه تر 2,00,000 زیات ریکارډ شول.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ملي حامد زاده ته د خبرونو لنډی وړاندې کولو او تاسو پام یو بل راپور تر راغوم. سکم دوه میاشتې مخکې د پاکستان ولست مشر د یو فرمان یا آرډیننس لاري د سند او بلوچستان په ساحلي سیمو کې په ځینو ټاپوګانو کې د پرمختیایي کارونو او ښارونو جوړولو لپاره د یو وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي اسمبلۍ دا کار غندلې او فرمان د صوبې د ځمکې د اخیستو په معنی بللې. په دې اړه باندې نور تفصیل بشیر ګواخناورو.
د سند صوبایي اسمبلۍ د یو قرارداد په منځورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدارتي فرمان غندلې چې لمخې د سند پر دوو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیایي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلۍ د اکتوبر په 18مه په قرارداد کې ویل چې دا ټاپوګان د صوبې ملکیت دی، نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبې د ځمکني حدودو په 12 ناټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړی له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدارتي فرمان دې واپس واخلي.
ماته وایي ولې پریشانه کیږي، ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو، ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت شته، یو انچ ځمکه خو ته یو سا. دا ټاپوګان زموږ دي، د سندیانو دی، زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ماته وایي خبرې به وکړو، زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتي فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اگست په 13مه په یو صدارتي فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیایي ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلی چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیایي چارې سمبالي. په دې چارو کې د کارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتي فرمان هرکلی کړی دی، خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دیاړه خبرې وکړي. خو حکومت دریز لري چې په ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 23مه په کراچۍ کې خبرلان ته ویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارونه روان دي، یو روپی هم له سند صوبې نه وځي. هر سرمایه کاری چې کیږي سندیانو ته فائده ده، نوکری به هم د سند وي او اقتصادي ګټه هم. وفاق ته به درآمدات هم نه ځي، نو ولې باید مخالفت وشي؟ هسې د سند حکومت لګیا دی خلک بې لارې کوي.
خو د سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایی کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړه دی. د ټولي صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14مه مظاهره وکړې ویل چې بونډال او ډنګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکو بیروزګار کړي. خبریال امیر ګورو چې د بندال او ډنګي په ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو ریپورټونه جوړ کړي دي. وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډیر کړي چې د دوی دندې او د هستوګنی ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل ځایي اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبي کنټرولولو په توګه ګوري.
جو زمینی حدود ہے اس کے اندر یہ
دیوائی دا ٹاپوگان دا سن پوز مکنے و حدود کی دی لے کراچے خارا ورتا چا دا پاس ایو گن ٹھلا را دا دلتا خلکو دا خبرہ نیولی چی دا سوبی دا سی و برخا یا نقشا دا یو صدارتی فرمان لاری نشی بدلی دلی. عام خلک چی زما اور سر خبری شوی وای چی دا خوبا سبا وفاقی حکومت دا سن دی و بلا زلہ هم یاد اکلی چی دا سوبی حکومت لرزا پرتا دی پکی دا کاروشی و آغا دیوشی. عام خلک دا ترقیتی کرنو پا وادو هیچ باور نه لري. دلتا دا بانو فرمونه دی او د کبنیونکو کاروبار دی. عام خلک وای چې نه پر دې ټاپوګانو د صوبې او نه هم د وفاق لخوا کارمنی ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد لمنځه وړي. دوی وای دا ټاپوګان چې څنګه دی هم داسې دی پرې خودل شي
کو نه چھڑا جائے یہ جیسے ہیں ان کو رہنے دیا جائے.
د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په ځینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کېدلی شي. خود سند وزیر اعلی مراد علی شاه د اکتوبر په 12مه په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی. نوموړی په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبې ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوی جنجال لامله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارنی جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشی پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر لوبغاړي وایي د مشک لپاره د دوبو مرکزونو ته پته غرات کې مشکلات لري. دوی د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل وار له مخې لګښتونه زیات دي او د مالی ستوندو له کبله د لوبو اړین سامان هم نشي اخیسته. د صوبې د لوبو د چارو اداري چارواکي د خدینه لوبغاړو د مشکلاتو حواله ډاډ ورکوي. ملیحا امیرزاده موضوع ته کتنه کړې.
په خیبر پښتونخوا کې جنکی لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتک خرچې یې له وسه بهر دي. په پېښور کې د ټینس لوبغاړي اورینج آسیا وای د ورځې په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې دا لکوره د مشک لپاره سپورتس کمپلیکس ته لاړه شي. د له حکومت ګیله منه ده چې د دوی د مسلو درد نه خوري.
زه نمبر 1 درته دا خبره کوم چې زه 10 ایئرز د ټینس کوم. 95% وومن ټینس پر خو دو صد وځي موږ نه سپورټ کوله موږ د ګاډي کرایې ورکو ز دخل کو زه داسې کورونه وی چاته بس نه لسی چې نارمل لوکل ټرمپ کسی کنه ترانسپورټ کینو هغه ته وین نه هغه چې موږ باز واخلو ځان لا موږ ځل راکټ واخلو شوز والو کټ واخلو ډریس واخلو د سپورټ زه نه همیشه کریم ولا غړم کریم دا 200 روپۍ زمان یو سایټ نه 400 روپۍ زمان په دومره خو زمان اختیار درته دوه زمان نشته زمان سره سپانسر نشته ګورنمنت
په پېښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورتس کمپلیکس حیات آباد سپورتس کمپلیکس ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي. په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش ټینس بیډمنټن فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي. په خیبر پښتونخوا حکومت کچه د سکواش په غوړه لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده. هغه وایي جنکه د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورت بلکې نورې ګڼې ستونزې لري. هغه وایي حکومت ته پکار ده چې د جنکو د مسلو د حل لپاره کامونه پورته کړي.
نو دا څه دي چې زه د دې شي جنکو ته دلته پرووائډ نه دي فټم چې زه په پیک مانګ یو ما هغه ټایم دا بار بار ویل چې ګورنمنت ته پکار دي چې جنکو د پاره شي کنه د سیټ اورګنایزیشن جوړ کی چې کوم کی جنکو د پاره دا هر اویلیبل او زموږ کې پکې کې دې زیات ټالنت نو هغه ټالنت سپورټ کول لا پاره پیرنټس پرمیشن ورکي خو بیا پیرنټس دومره سپورټ نه ورکول شي خپل نور ته چې هغه مخ کې راشي هر څه پوره کی بیا ترانسپورټیشن چې کمی هغه مطلب راوستلو بوتلل نو چې نه کې موستلی شي هغه आवाज نه راتلی شي زموږ علاقې د سدا شي اونن سبا حالات هم دسی چې هغه ته سکیورټی پکار وي نو د شي مختلف ځونه نه چې هغه اورګنایزیشن جوړ شي او هغه اورګنایزیشن چې دی هغه دا جنو کو هر څه ډیل کوي ځکه چې هر جنې خپل مسله ده څوک لري اوسېږي څوک چا سره پیسي نشته دي څوک لای نشي ټورنمنټ لپاره
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته ویل چې دغه مسله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته رسولي او غوښتنه کړي چې د لوپاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سہولت ته ورته برابر کړي
ان سب کا فائنانشل سٹیٹس دا ټولو مالی حالات داسې نه وی چې دا خرچي پوره کړی د سپورتس کمپلیکس تا د دوی یوې دستوري ته ورغلیوم حل تراته لوبغاړو ول چې داسې یو مسله ده هغه وخت ور سره مال وز وک چې زب پر هر عمر کار کوم نو هغه ورځ می وزیر اعلی سپ ته ول ک بس ورته ملاو شي او لګي پیسې که هم ترې اخلي نو امید لرم چې د دوی ډېرې مسلې به وسره حل شي
دا خبر پښتونخوا د لوبو د ډایریکټریټ ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 2 تمام مشال ویډیو تول ویپدې مسله کار پیل کړی دی او زربایو رپورٹ د صوبې اعلی وزیر تبړاندې کوي
دغه ایم پی ایس صاحب ډاکټر سمیرا شمس چې دی اپلیکیشن ورکړو یو ای باندې سی ایم صاحب د ډایریکټریټ جنرال اف سپورتس نا رپورٹ خوخته دی پدې باندې مونږ کار شروع کړی یو خدا د چې په خبر کې زمونږ مختلف سپورتس فیسیلیټیز دي پس زمونږ سپورتس فیسیلیټیز چې دی دا سار 7 اوکلاک نه تر ماخام 7 اوکلاک پورې اپریشنل وي نو دي کې ماشومان چې دی هغه مختلف ټایمینګ سره راځي خدا قتل غواړي چې آیا دا مشمون د کومنګ دې لپاره سمور بسس پکار وی آیا د ګورنمنت سره بیا دونه ریسورسز تدې چې هغه دې لپاره نوي بسس پرچیز کی یا دام قتل غواړي چې هغه اپریشنل وسنګ وی دا بسس په ټولو ورس چلی کو نه سپیسیفک ټایمز کې و چلی نو په دې باندې مونږ یو کټ هوم ورک ته دا مونږ کو بیا مشمون دا سینې چې صرف د یوې علاقې ناراضي یا یو روټ باندې راځي هوم ورک پکې ډېر پکار دی چې مونږ ته ګورو چې دا مشمون زموږ سره د کوم علاقې زیاتر راځي نو دا مختلف موږ یو ریپورت پېښ کوو وزیر اعلی صاحب ته منصور انچارج ته چې هغه به څه فیصله وکړي نو هغه د کمیټ پالیسی
اسفندیار خټک د لوبغاړو د غیلو په جواب کې ویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحق لوبغاړو ته وظیفه او سپانسرشپ دواړه ورکوي د لوبو ډایریکټریټ د اندازې لمخه کيوم سپورتس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا هم د غشمیر لوبغاړي په هتاباد سپورتس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمیر کې جنکې لوبغاړي هم برخه اخلي د خیبر پښتونخوا جنکې لوبغاړي وایي کته پنجاب او سند پشان د دې په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جنکو حوصله افزایي وشي نو دوی نه یوازې په قومي سطحه بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلی شي
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
اسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په پیښور کې د خوراکي توکو دکاندارانو وایي ځلې انتظامی چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلي دي د هغو نرخونو په مقابله کې کم دي چې کوم یدي د لویو کاروبار کوونکو او هول سیلرانو نه اخلي دکاندارانو وایي په سرکاري نرخنامه کې یوازې 10 روپۍ زیاتې شوې نو د هول سیلرانو سره هغه 10 روپۍ زیاتې شوې دي په دې اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار فرخندا اسد نورو چې په خبر کې دی دکاندار په غږ پیلې
بعد از خوره چې موږ وکړان خرصول او حکومت په راتلو
نو هغه بو چې دا تاسو د اسلامه ولې په 100 روپے کې خرڅلو مو دي چې درځار مون ته ګران کوزي.
دا په پیښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 28 مې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول تازه لای انتظامی له خوای د شیدو نوې نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپل د ګران پریوزي او د پیښور د ځلې انتظامی په نوې نرخنامه کې قیمت دوی د خوخي مطابق نه دی لګول شوی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف ول نن سبا هر څه ګران شي ویډیو ته د اثر د دوی په کاروبار هم پریوته.
لکه مخکې او په 110 باندې واره مسو باندې به واره کلول شاته د سامان ارزانو می خیر ارزانو مجرب مونږ ارزانو ریټ کې راکو مونږ ارزانو ریټ کې خرڅ کوو چې مثال په توګه مونږ له ګوچر کرام ریټ کې راکو مونږ ارزانو ریټ کې څنګه خرڅ دي چې کوم فیټ پرې خیر زوس په خپل مثال کې تور پر زو دغه فیټ خرڅو ما 7.5
فیټ خرصوم د پيو دا ماده په 120 روپے کې واره نه کوي. په خبر کې د غوخي یو دکاندار حاجی ابراهيم د اکتوبر پر 28 له مشال ریډيو سره په خبرو کې ول په سرکاري نرخنامه کې د غوخي قیمتونه زیات شوه دي خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي. په کوم نرخ شي دوی په خپل غټه او نری غوخه اخلي
موږ بسول جناب دا بسول د نرخان دی بسول برانسان ګرانټي نو هغه به د دکاندارانو ګرانې بس په دغه طریقه کاری نه بس
د پاکستان د شماریات او وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر 3 په یو رپورت کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتلا لوړه شوې ده. د شماریات ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ 7.8 او اوس مهال 9.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته ویل باید ځلی انتظامی او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي.
کله ریټ تعین کیږي او هغه سبوس د سبزی د ریټ تعین کوزه ریټ او ورکومانو دا غلط شي. دا تعین باید د سبزی منډي کې د کمیشن د سبزی منډي چې کمانډ کې اړتیا وي چاهي ریټ ورکي او دا غي په مخ کې وشي نو اړتیا کیږي. او دغه څه به موږ په رئیس ورکو چې کوم خلک رئیس کاروبار کوي کاتاب د کمپورټنر دی چې هغه په دې ځان کې کوی ته کیږي نو هغه ورکي. اوس دغه زور په دکاندار نو ځي چې اته دکاندار غږ ته نو خبر دی چې هلته نه کوم
د پیښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل باید ځلی انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي.
دکانداری والے دکانداران بھی نزدیک دیا سر پکڑ تکڑ پاری مانی تھی تو کسی کی ایشو دارا جی سی آگا نظر اور سیلر نہ مال اوڑما پا 100 روپے مانی وہ آگا دل کا جب خرچوں 120-110 مانے میں خرچوں اور ریٹ ماں تھا سرکاری 80 روپے میں لو زبرسی میں خرچوں وہاں تو دعوے میں جی دی 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 ہول سیلران خلاف ایکشن والی ہول سیلران نے تپوس کی بلکہ ہول سیلر کی جب ملنا یا 56 روز آگے بھی حکومت آگے بل میں لے کے جدا تھا پسو روڑی گوری تھا سنگا روڑی تھی اور دے سنگا روڑی نو زیم کے دعوے خلاف ایکشن والی نو دعوے دے رکھو بجائے دینا کی دیوار دکاندار
بلخوا د پیخور ڈپٹی کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پیخور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنه کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي.
شام کې ابھی اس وقت جو اس وقت میٹنگ چلتی ہے 4 بجے اس کے اندر یہاں تک ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ڈیلر کے ساتھ
مونگ ہر ورس دا مازیگر سلور بجے غنڈا کو پا دیکھے مونگ گورو چے دا سمرا خوراکی تو کو دا کاروبار زائن مو کتلی سمرا ہول سیل دکان نمو چک کری سمرا ملو نمو کتلی سمرا دا وڑو او دا لوی دکان نمو قیمتو نمو چک کری دی ہر سہر مونگ دا میوو او سبزیانو منڈیانی ہم گورو دا قیمتو نزان خبرو مونگ کما کمیٹی چے نرخون ٹاکی پا دیکھے دا دکاندارانو او سوداگرو مشارانوی د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو. سکال مونږ د دوی خوخه ته پر دې هم کتلی چې ګرانی زیاته شوی، نو چې څومره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هماغه شان ټاکلي چې د خوراکي توکو په ملاویدو کې مشکلات نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر لسمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12 نه با په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغړم او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. اوس ورو خیبر قبایلی دلی ته او د غلطه کې د پولیسو د یو وجلې شوی پولیس د خپلوانو په ستونزو مبني زموږ همکار فرات شینواری دا راپور برابر کړی.
په خیبر ضلع کې د ترګرې په وخت د وژل شویو خاصدار او لیوی ځواک کسانو کورنۍ غړي وای د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مرات او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ پنشن او شپېته کلنې پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محروم دي. دوی وای د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنی معاوضه میلاوېده، خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه ماویزه هم بندې شوی. د جمرود ملک پرویز اپریدی وای زوی د ګوزن زد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ، خو تر اوسه بچو ته پورا مرات نه دی ورکړل شوی.
مونږ ته هغه پیکج نه ملاو کم چې نورو فرسونو ته ملاو دی، مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته. مونږ ته صرف نیم پیکج په نغد حساب ملاو دی، نیمو خلکو ته ملاو دی، نیمو ته نه ملاو. ٹوپاک پلا شہید شوئے پو اگو تا بنیادی اگا تنخواہ چھے کما نور پرسونو تا جاری پہ جاری ویش پہ تو کالو پورے بیاش پہ تو کالو نپاسی آغم دیا پنشن حاکم وی نومداغ شہید مونگم غاڑو چھے دا وړو چې څنګه چې نورو فرصونو ته بچو لوای کینو ته هغه د بچو د تعلیم هغه هم کوي حکومت او د ایجوکیشن هم کوي همدغه سي مونږ هم وړو. بل د ډېر داسې کسان شهیدان شته چې هغه دوباره نه دي برتی شوي، هغه په سر کې سړی نیم برتی شوي نیم نه دي برتی.
قومی مشر فیض اللہ جان کو کی خیل وای دی خاصدارو او لیویز زواک امن لپارا قربانی ورکڑی او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شی.
کم شهادت چی شوی دی دا د ملک او د قوم او د خوره د پاره شوی دی او دا په دې حکومت باندې لازم دی چې د دوی د بچو خیال وساتي. د دوی چې کم زمون خويندې میندې دی هغه په کورونو کې ناشتې دي، نو د پتیر وخت کې د پولیټیکل انتظامی په وخت کې دوی ته یو سکالرشپ ملاوي دو چې پاغوي به هغه خپل گزاره کړه. ایجوکیشن هیلت یا سکه سم پرابلم بچو و نو هغه په غریبانو حل کولو. لیکن ډیر د افسوس مقام دی چې کله د انزمام وشو نو د ټول نه اوله د شهاته او هغه پیکج ختم کړو. نو زه تاسو په ذریعہ باندې دا اپیل کول غواړم چې هغه زر نظر هغه شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکج ورکی لکه څنګه په یعنی پا پنجاب کے پا سندھ کے پا کراچے کے یا پا اسلام آباد پینڈے کے ورکئی
د خیبر ضلع پولیس ویاند ظہیر پردے وائی د ضلع پولیس مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثر شو کورنۍ غختنی لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي
چیو دا چې شهید له نوکری ورکو دویم دا غ شو چې یاره د مونږ تنخوا دیم د شهید تنخوا دیم 60 سالې پورې جاری لګا څنګه کی پی کی کی وی دریم صحت او تعلیم دا غ دوا چې کم دی دا ویم فری وی درې آپشنو کې مونږ ڈی پی او سب لیٹر فارورڈ کړل سی ایم ته آئی جی پی په نوٹس کې مرا اوسې دا غ بس پروسس کم دی هغه روان دی
د پخوانو خاصدارو موجوده پولیسو د ریکارډ پر مخه په دې تیرو لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلع کې څه باندې سلو پورې خاصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوي او ګڼ شمیر پکې ژوبل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کوزه مومند کې یو شمیر خلکو احتجاجي کیمپ لګولې چې په کې دوی دوه لوی غوښتنې لري. د کیمپ ګډونوالو پر مشال لیدو ته وویل یو خو دوی غواړي چې ضلع ته د وړو پر ځای غنم واستول شي چې په خپله سیمه کې په جرندو کې اوړه کړي. دویم دوی د سیمې په سرکاري ادارو کې د مومندو خلکو ته د نوکرو غوښتنه کوي. چارواکي وایي مومندو ته ځکه غنم ناستې وي چې هلته د بجلۍ کموالي له وجې جرندې مسلسل نشي چلېدی. دوی البته زیاتوي چې په حکومتي ادارو کې د مومندو ځوانانو ته دندې ورکوي. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د کوزه مومندو ولس غوښتنه کړې چې حکومت باید دوی ته غنم ورکړي، نه چې اوړه. د غنمو سره به د دوی جرندې هم شروع شي او د اوړو وزن او یا مقدار به هم دوی ته پوره ملاويږي. په یکاون بازار کې د ځای وسیدونکو لخوا یو احتجاجي کیمپ د تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دی چې پکې دا هم ویل شوی چې د ضلع د کومې نوې سرکاري ادارې غځېږي او غیر مقامي خلکو ته پکې نوکرۍ ملاويږي، ولې تعلیم یافته ځوانان ترې محرومه پاتې کیږي. په دې کیمپ کې جلیل مومن هم ناست و.
37 ټن و دېرش ټنه موږ ته غنم ملاويږي، 1350 تیلۍ جوړیږي د غنمو دا. نو چې مل ته موږ لاړو نو هغوی ویل چې ستاسو 250 تیلۍ جوړیږي. موږ ویل چې دا ولې؟ هغوی ویل چې د دې نه موږ 15% مایده وباسو، 12% نه چوکر وباسو، 14% له خو تاسو اوبه مو ورکوئ. هغوی ویل چې اوبه مو له ورکو، دا قانون دی. نو د دې مطلب دا شو چې 30% زمنګ کوټه چې دا د مل مالکانو ته د مافیا ته پاتې کیږي.
دی وای چې یوازې د مومندو 30% وړو د میلیونو والو سره پاتې کیږي او معلومه نه ده چې دوی بیا دغه وړو آزاد خرڅوي او کڅنګه. خو د جلیل مومند غوښتنه چې باید دوی ته د غنم ورکړي شي د مومندونو د قومي سیملې غړي ساجد محمد سره مې هم شریکه کړه.
زه به ان شاء الله هیڅ سره خبره وکم. دا کم چې تاسو وی چې راځه 1200 راځي، ان شاء الله د جلیل محمد چې څومره کوټه ان شاء الله ټول په ټوله باندې راځي. څو که تاسو وی چې دا غنم راځي دا غي به تقسیم بغیر یو مشکله مرحله دی. به زه دا به چې هغه باندې یو نوې سیستم چې سره موږ غنم ملاوي دی او بزنس سره څنګه ځان دی پاره معنی دا دا به یو بل شی به شروع کیږي.
د کوم زیاتره سپینګیری راځي چشمیری تر د شلو پوری وي. دلته اوس سپینګیری نور حیات هم ناستو او دوول چې حکومت دې دوی بچوله په مقامی ادارو کې نوکرۍ ورکړي او د لاندې ضلعو نه دي باید دغه ضلع د خلک ورونه لیږل شي.
زما یو بچی سوال لسم کړی دی، بے روزګاره ګرځي. هغه بل بچی چې مې دین هغه وسو په سوال لسم کې پیپر ورکړي، نو کله پیسې د مور نه د غوا د پایو پیسې راوالي او کله زما په جیب کې ګوتی وخه 45 روپۍ پکې هغه ته نوالي. نو په دې طریقه باندې مونږه تعلیمونه په بچو باندې وکړل او نوکرو د پاره چې مونږه پلی وکړو کنه چاله درخواست ورکو نو وی دی که خو میش مخ کی دا درخواستونه جمع شوی دی او میش مخ کی بګی دا نوکرانی شوی دی نو هغه کلاس پور نوکرای خو حق ته زمنګ پکاره چې خو را لره کی
نو پدی غختنه هم ساجد محمد وویل چې د دوی خبره غختنه مکمل جایز دی په سرکاري محکمو کې نوکرای کول د سیمې د تعلیم یافته ځوانانو حق دی او دوی به کوشش کوي چې په سرکاري ادارو کې مقامی تعلیم یافته ځوانان برتی کړي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شئ